شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم او په تخنیکي برخه کې اکرام مسکینیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبری مجله چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس روانه اونۍ واشنگتن ته ولاړ شي. دوی به پر کومو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي؟ تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د سولې په اړه سبا له افغان ولسمشر سره ګوري. پاکستان نن 12 مجرمین اعدام کړل او په اسرائیلو کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د سولې د پروسې او په دې برخه کې د روانو هلو ځلو په اړه سبا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو د ګډون پرته به د سولې خبرې نیمګړې وي.
تیر شپه چې کله ما رئیس جمهور سره خبرې وسولې، هغه وویل چې په لنډ وخت کې به تاسو ته کابینه معرفي کړو او سبا یا بل سبا موږ تاسو راغواړو حیات اداري او تاسو په خدمت کې به رالیستې کابینې زه درکړم.
نوموړی وایي چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې د لا وضاحت لپاره به د سولې عالي شورا غړي هم عمومي غونډې ته وغواړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی او ډېر ژر به له دوی سره مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې د رواني اونۍ د پنځم په ورځ د ټاپي پروژې یو شتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن خبريالانو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان په قربتوب د هند، ترکمنستان او پاکستان د استازو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان له طریقې د ترکمنستان د غازو د نل لیکو تیرېدل هند او پاکستان ته د ټاپي پروژې په نامه یادیږي او په دې غونډه کې به د دې پروژې د چارو د عملی پیلېدو په اړه ورستي خبري وسی. د مخدره موادو د جرایمو پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې په 1993 کال کې 212 قضیه ثبت شوې دي. د دې څارنوالۍ مشر یار محمد حسین خیل نن د خپل کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د دغو قضیو په تور 29 د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي دي. نوموړي وویل چې دې څارنوالۍ د 633 قضیو په اړه قانوني اجراءات کړي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د ډیر شو برمتسیو کسانو د راخوش کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د شذو او ماشومانو د ملاتړ موسسې مرستیال ریحانه عزیزی نن په دې اړه د یوې ناستې پر مهال خبريالانو ته وویل چې تر اوسه د دغو کسانو د خوش کېدو لپاره لازمی هڅې نه دي شوي. یاد ډیر شتنه افغان مسافر چې تازه له ایران څخه راغستانه شوی وو، شاوخوا شل ورځې وړاندې د کندهار کابل د لوی لارې پر سر د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د مخپټو وسلوالو لخوا برمته شول. او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان نن 12 مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیزونه ایستسول د ډلیز اعدام لومړی پیښه ده. د کورنۍ چارو وزارت یو وایند ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې یوازې ترورستان نه و، بلکې قاتلان او په نور وحشیانه جرمونو کې ککړ خلک هم وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په 12 د اعدام پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیز ایسته کړ. دا له هغه یوه ورځ وروسته چې وسلوالو پاکستاني طالبانو په پېښور کې په یوه حمله کې تر 1.5 زیات کسان وژل. له هغه راهیسې 8 کسه اعدام شوي دي او له اعدام شویو څخه ډېرو یې په ترورستي جرایمو کې لاس درلود. خو تېره اونۍ دا څرګنده شوه چې چارواکو پرېکړه کړې ده چې په اعدام محکوم شوي هغه بندیان چې د استیناف محکمې درخواستونه رد کړي وو هم په اعدامېدونکو کې شامل سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په لاهور ښار کې پر دوو کلیساو پر ورستي بریدونو خواشینی څرګنده کړې او دا یې غیر انساني ترورستي عمل بلل دي. ورمه ورځ د پاکستاني طالبانو دوو ځان وژونکو په لاهور ښار کې د دوو کلیساو مخې ته چاودنی وکړې. 12 کسان یې ووژل او لږ تر لږه او یا نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دا بریدونه د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې د دوی ماتې شي. په تیر جون میاشت کې پاکستان اعلان وکړ چې د وسلوالو پر ضد یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دوی پر وسلوالو د فعالیت ساحه را تنګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅ کله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مستقیمه خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند جین ساکی پروند دا خبرې کړې دي. ساکی دا تبصره یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي وو د سوریې د کورنۍ جګړې د ډیپلوماټیک هواري د موندلو لپاره د اسد له رژیم سره خبرې کېدای سي. جین ساکی وویل واشنگتن په هر ډول خبرو اترو کې د بشار الاسد د حکومت د استادو د ګډون اړتیا منلې، خو دا به هیڅکله خپله له بشار الاسد سره خبرې نه وي. واشنگتن څرګنده کړې چې په سوریه کې لومړیتوب د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه ده. نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپلې رای کاروي. دا انتخابات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کارونو په اړه د یوې ټول پوښتنې په توګه هم ګڼل کیږي. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند سهونیت اتحاد له ګوند وروسته دویم ځای لري. نتنیاهو پرون وویل څوک چې په واک کې وي اجازه به ورنه کړي چې فلسطیني دولت جوړ سي. د زیاته کړه
אני חושב שכל מי שהולך להקים היום מדינה
פלסטינית, מה בפיקר הר הרצוק צ'י דה פלסטיני דאולת ג'ורוולו לפר החרקת כבי, או יא גוארי לדים זה כיבוב זה, גוארי דה אסלאמי סחטרי דו טרוריסטן אותם זה כבר כלי, צ'י דה ישראל פרזד המלי וכלי, דה פתירו צוק הלונו כג'ור סווי חקיקת תי, הר הרצוק צ'י פדיה נפוהיג'י להחקיקת הסטרגי פתבי.
השמאל עושה את זה, הוא טומן את ראשו בחול פעם אחר פעם.
نتنیاهو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ایران سره د هر ډول اټومي موافقې پر وړاندې هم خبرداري ورکړې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرمن په دوام او امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څرالی.
د افغانستان د رئیس جمهور سفر امریکا ته د لپاره د اوسنوم امریکي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې تو.
تر دې سفر مخکې افغان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي سره د طالبانو د سولې مسله چیړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مشر په زابل کې د یو ډیر شي خطاب شوی او هزاره و مسلې ته اشاره کوي او خبرداري ورکوي.
بلدار اوسې د داري وره بیا یو د شیا او د سونی په نامو باندې یو بل جګړه د شروع کیږي. دا جګړه تفلسوي جګړه دی، کله طالب جګړه ده، کله القاعده جګړه ده، کله داعش جګړه ده.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز نړیوال ټولنې ته یو وړاندیز لري.
پرویز مشرف باید نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې
شي. دا وړاندیز په دې پسې شوی دی چې پرویز مشرف منلې ده چې د خپل واکمنۍ پر مهال طالبان په افغانستان کې جګړو ته هڅول. تاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د روانې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د ولسمشر په بلنه واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله کوربه وي. د افغانستان جمهوري ریاست هیله من دی چې ولسمشر اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې امریکا دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د ولسمشر ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو ته د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د لیدنې کتنې په اړه وویل.
د افغانستان د رئیس جمهور سفر امریکی ته د لپاره چې اوسنوم امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه د ایالاتو متحده امریکي سره خبرې کوو، او ایلامان یو چې د امریکي همکارۍ په افغانستان کې لا ډېر پراخ شي.
د افغان چارواکو د امریکا د سفر په ترڅ کې به پر دې هم خبرې وشي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه تر کله په دغه هیواد کې ووسی او څرنګه له افغانستانه ووسی. افغان ولسمشر واشنگتن ته وړاندیز کړی دی چې لس زره امریکایي پوځیان د 2014 کال تر اخیره پاتې شي، خو د اوسني پلان له مخې باید تر ژمي پورې، البته د امریکا د پلان له مخې، د دغو پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د دې سفر په اړه ویلي دي چې افغان او امریکایي چارواکي به د امنیتي موضوعاتو تر څنګ د اقتصادي پراختیا او د افغانستان د سولې له بهیر څخه د امریکا د ملاتړ پر مسایلو وشخیشي. هاخوا په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د روانو هڅو د څرنګوالي په ارتباط به له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا تر سفر مخکې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو کې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به له دې ډلې سره مخامخ خبرې پیل شي. له افغان ولسمشر سره د ولسی جرګې د اداري پلاوی د لیدنې کتنې په اړه له کابله مرزی احمد زی راپور لري.
له طالبانو سره د سولې د خبرو احتمالي پایل افغانان هیله من کړي او اوس د ملي شورا یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د دوی یو پلاوی هم باید په دې خبرو کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې دوی مرستیال نذیر احمد احمدزی د سه شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سبا به د دې جرګې اداري پلاوی له ولسمشر سره وګوري او د سولې د روانو خبرو جاج به واخلي. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې له ولسمشر څخه به غوښتنه وکړي چې د دوی یو پلاوی ته هم د سولې په خبرو کې د ګډون موقع ورکړي. احمد زید ټینګار کوي چې د وکیلانو له ګډون پرته د سولې خبرې بې معنا دي.
دغه لپاره چې مونږ په ډیټیل باندې مونږ ته معلومات راکړي چې په کوم اندازه تاسو سولې کې پرمختګ کړی ده، کومې وعدې مخالفینو سره کړې دي، په کوم چوکاټ کې، دا به سهار مونږ رئیس جمهور سره په دې مورد کې ملاقات لرو. ښه خبره به دا وي چې د ملت نمایندګان په هر موضوع کې دوی شریک اوسېږي، بغیر له دې نه دا کېدلی نشي.
احمد زی وای چې ولسی جرګه به د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د روانو خبرو د وضاحت په خاطر د سولې د عالی شورا غړي هم عمومي غونډې ته ور وغواړي. د ولسی جرګې اداري هیئت په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه د حکومت د اجنډا پاکله له جمهور رئیس سره ګوري چې له دې وړاندې ملي شورا له طالبانو سره د افغان حکومت د نامعلومو خبرو په اړه انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس طالبانو ته د ورور خطاب کوي خو خبرداری ورکوي که چیرې دا ډله د افغانستان د سولې پروسې درناوی ونکړي نو پر وړاندې به ورته ځواب ورکړل شي. د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یې ټینګار کوي که چیرې کومه ډله د پاکستان د استخباراتو له آدرسه د سولې په خبرو کې ونډه واخلي نو دا به د اسلام آباد یو نوی دسیسه وي.
مونږ هیڅکله د سولې د خبرې مخالف نه یو. مونږ او زموږ ډله د هر چانه او د هر چانه زیات مونږ سولې ته ضرورت لرو. یو ځل بیا تکراروم چې دویم پاسپورت نه لرو. په دې ملک کې اوسېږو، صلح په کوم معنا؟ مونږ وایو که مخاطب طالبي زمنګ د سولې ضرورت ده او د طالبانو سره کېنی بالکل مونږ به بدلګه کوو، حمایت کوو. په طالب سره د خبرې وشي، طالب سره د روغ وشي. که مخاطب پاکستان یا د پاکستان استخباراتي نمنګ په دې رابطه قانوني یو چې طالب دراشي سولې دی وکي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت په داسېل کې د سولې د خبرو پاړه له جمهور رئیس سره ګوري چې افغان چارواکي ویلي ممکن ډېر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په عین حال کې خلک او مدني ټولنې هم له طالبانو سره د احتمالي خبرو هرکلی کوي او وایي د افغانستان حکومت باید په دې خبرو کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی سواله ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسلې او اجنډا خبرې کوي. بلورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان څېړونکي وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیات شوې دي، خو په دې اړه د حکومت اجنډا مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا پخوا هیله زیاتې شوې، افغان څېړونکي وایي د سولې د خبرو لپاره ځای نه بلکې اجنډا مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په نظام کې پخلا کېدونکو طالبانو ته د ګډون او په مدني حرکتونو کې د دوی پر وړاندې فکر وکړي.
مثلا نتیجه ورکی باید مشخص اجنډا موجود وي چې د دې مذاکره نتیجه به سی وي. طالبان آینده چې مدني ژوند ته راګیروي، افغانستان ته راځي، د دوی آینده مسؤلیت شي دي، د دوی وند شي دي، د سیاسي نظام سیاسي فعالیتونو لپاره په افغانستان کې هغه څه برنامه لري د افغانستان ته.
هغه زیاته کړه حکومت باید هم په دې فکر وکړي هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي راتلونکي سرنوشت به څه وي او له کومو لارو دوی عادي ژوند ته راګرځېدلی سي. که څه هم لا تر اوسه د سولې د بهیر لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ډیر ژر به د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د سولې لپاره ځای مهم نه بولي، خو وایي چې اسلام آباد او کابل د سولې د خبرو لپاره مناسب ځایونه دي. دوی وایي هغه طالبان چې د اسلام آباد په مستقیمه اشاره د سولې خبرو ته غاړه ږدي، نو اسلام آباد د دوی لپاره لاند بیلګه تا اسانه او د مشورې ورکونې خځای بلل کیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو بل افغان کارپوه سید جواد حسینی افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې لا پورې د خڅخه کار واخلي. د هموای حکومت باید د سولې په خبرو کې لیوي قوي او هر اړخیز ایجنډا سره ګډون وکړي.
بل داسې مې چې زما په نظر د خبرو ځای مهم نه دی، بلکې د خبرو نتایج مهم دي. خو بیا هم که خپل په کابل کې وسی، زما برداشت داسې دی چې دا به شوي. که په کابل کې نه وي، عربستان هم د سولې د خبرو لپاره مناسب ځای دی.
د کارپوهانو په باور اوس هم تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ښه زمینه برابره شوې ده. خو یو شمېر مدني بنسټونه او د افغانستان ولسي جرګه پر دې ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک شي. د چارو کارپوهان همدار سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید داسې وي چې پکې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي او پکې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاکل شوی ده چې بل سبا په کابل کې د کابل، اشقابات، اسلام آباد او نوی ډیلی استاج له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین پر جوړیدونکي پروژې چې ټاپي نومې شي خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له کابل د اجمل تورمان پورا پور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ټاپي د غړو هیوادونو ناسته د دغې پروژې د عملي کولو په برخه کې مهمه ګڼي او د غشان هیله څرګندوي چې د پروژې مشرتابه ښې لاسته راوړنې ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په همدې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټاپي د غړو هیوادونو افغانستان، ترکمنستان، هند او پاکستان د کانونو او پټرولیم د وزیرانو او تخنیکی پلاوي غونډه به د روانې پنځشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي.
قرار است 21مې نشست وزرای پروژه
ټاکل شوی چې د غازو د پایپ لاین ټاپي پروژې یو اجتماع غونډه در روانې پنځشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. په دغه ناسته کې به د څلورو شرکتونو د سوداګریزو معاملو د سنتیاو لپاره د ساملرونکو د موافقتنامو چې وروستي پړاو ته لاره موندلې او دغه شان د تړونونو د جوړولو او څرنګوالي په اړه د توتلبي پاسناتو هم خبري وشي.
ښاغلی مستغنی وایي چې ترکمنستان د هغو لومړنیو خبرو اترو په لړ کې چې د کنسرسیوم شرکت له کاندیدانو څخه د توتال په نوم فرانسوي شرکت سره درلودي د لومړي ځل لپاره ښې لاسته راوړنې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د ټاپي غړو هیوادونو د هڅو په نتیجه کې د دغه پروژې د عملي کولو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی. د ټاپي د پروژې طرحه د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې مطرح شوه. ویل کېږي چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره چې 1400 کیلومتره اوږدوالی لري، تر راتلونکو دریو کلونو پورې به هر کال 3 میلیارد میټر مکعب غاز د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته ورسیږي. په عین حال کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت هم دغه ناسته ته هیله مند دی. د دغه وزارت وایي رفیع صدیقی وایي چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به هر ورځ 90 میلیونه میټر مکعب غاز له ترکمنستان نه هند او پاکستان ته صادر او 14 میلیونه میټر مکعب غاز به افغانستان ته ورسیږي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د دغه پروژې د مشرتابه د 28مې او د تخنیکی پلاوی د 28مې غونډې لپاره لازم تیاری لري. سبا او بل ورځ به افغان حکومت د دغه غونډې کوربه وي.
د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو شلمه غونډه سمود مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د سیاسي چارو کارپوهان که څه هم د ټاپي د پروژې په اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې افغان حکومت باید د دغه پروژې او ورته نورو پروژو د امنیت د تامین په برخه کې ډیره هڅه وکړي.
خبري مجله اوري.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس په خپل ولایت کې د یو شمېر امنیتي ګواښونو په باب خبرداري ورکوي. د افسر خان سلیمان خیل د څرګندونو جزئیات له سیمې د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د پکتیکا ولایتي شورا د ملي یووالي له حکومت نه غوښتنه کوي چې د کابینې په معرفي کولو او د یو شمېر ولایتونو او ادارو د سرپرستانو پر ځای دي د مسؤلینو په ټاکل کې دوه خپلو منځو کې اختلاف نه کوي، بلکې په دې هیواد کې دي د یو شمېر نویو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره تیاری ونیسي. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل تیر ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې نوی حکومت باید د هیواد امنیت ساتنې ته پاملرنه وکړي. د پوینا دوه میاشتې وړاندې حکومت او د امنیت شورا ته د پکتیکا د اوږده سرحد لاري د داعش د وسلوالې ډلې د تګ او راتګ خبرداري ورکړی، خو تر اوسه یې په اړه څه نه دي شوي.
داعش دروازه د پکتیکا ولایت ته، حتی د شورای امنیت په دې موږ دا کیسه ورسوله چې دغه داعش له دې جا راځي چې چینایان دي، عرب دي، پنجابیان دي، څدور پنځه اته لس موټره په کاروانو دلته تیرېدل، اوښتل به یا به زابل ته اوښتل یا به غزنی ته اوښتل.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس د زابل څخه د دیرشو تنو هزارهګانو د تختونې قضیې ته په کتو وویل چې داعش هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې هم مذهبي تفرقې او اختلافونو ته لمن ووهي.
د خارجانو دسیسې دلته نه ختمېږي، د طالب جګړه به ختمېږي، اوس یوه بله جګړه دلته راوړي. زه د پکتیکا او په ټولو ولسونو غږ کوم چې بیدار اوسئ. د دارې وارې به بیا یوه د شیعه او د سنی په نامه باندې یوه بله جګړه دلته شروع کېږي. دا جګړې تپل شوې جګړې دي، که د طالب جګړه ده، که د القاعده جګړه ده، که د داعش جګړه ده.
سلیمان خیل د کابینې او چارواکو په ګمارنه کې د ځان له کبله د ځینو راټوکېدلو ستونزو یادونه وکړه.
موږ له مرکزي حکومت غواړو چې نور د دوی له خپلمنځي معاملو نه لاس واخلي، موږ ته د یوه ښه سالمه اداره او کابینه را جوړه کړي. تقریبا دوی میاشتې کېږي چې موږ په دې حالاتو او په دې شرایطو کې چې دلته داعش په مخ کې ګرځي، دلته په مخ کې طالب شته، قاعده شته، موږ تر اوسه پورې موږ قمندان نه لرو. د موږ ولسوالۍ پلج دي، د موږ قمندانان په ولسوالیو کې تقریبا نه لرو. موږ هلته امکانات نه شو ورته رسولی.
که څه هم تر اوسه امنیتي چارواکو په پکتیکا کې د داعش وسله والې ډلې د کومو محسوسو او څرګندو فعالیتونو په باب څه نه دي ویلي، خو خواوشا دوه میاشتې وړاندې د پکتیکا او غزني ولایتونو والیانو په یوه ګډه خبري ناسته کې په یادو ولایتونو کې د داعش وسله والې ډلې شتون او فعالیتونه منلي وو، او د دې فعالیتونو د مخنیوي په اړه یې د افغان حکومت د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماښام له اوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز او د یو شمیر قومي شوراګانو استازو نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. دا غوښتنه په دې پسې شوې ده چې پرویز مشرف یو امریکایي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبان په افغانستان کې جګړو ته هڅولي دي. ابراهیم صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز او یو شمیر نورې قومي شوراګانې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د افغانستان د جنگ د دوام یو لامل بولي او وایي باید نړیوالې محکمې ته معرفي شي. د دې بنسټونو غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د یوې بهرنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې منلی چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کړی او په دې هیواد کې یې جګړې ته قوت ورکړی دی. د دې بنسټ یو غړي غلام جیلانی ځواک وویل چې
پرویز مشرف او پاکستان باید خپلو ټولو هغه جرایمو، یعنی بشري ضد جنایتونو، جنګي جنایتونو، عام وژنې او تجاوز له کبله چې په افغانستان په وړاندې ترسره کړي، نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې شي.
د دې بنسټونو غړو همداراز وویل چې افغان حکومت باید د پرویز مشرف په وروستیو سرګندونو عکس العمل ښکاره کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څه وخت مخکې د ګارډین ورځپاڼې سره د مصاحبې پر مهال ویلي و چې له 2001 کال را په دې خوا یې د طالبانو حمایت کوو او له هغوی نه یې د افغانستان په جګړه کې ګټه اخیسته. د پاکستان پخوانی واکمن مشرف دا هم ویلي چې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې د افغانستان په پخوانی حکومت کې داسې کسان واکمن و چې هغوی له هندوستان سره نږدې اړیکې درلودې. د مشرف په خبره دا مسأله روښانه ده چې موږ د داسې یوې ډلې په لټه کې یو چې تر څو په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د هندوستان مخه ونیسي. د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل د مدني ټولنې د غونډې په سنډه کې ازادي رادیو ته داسې ویل:
تر کوم ځای چې موږ ته ثابت شوی دي او تجربه هم ښودلې ده، پاکستان خپل ځان ته اهداف لري، خپل ستراتیژي دغه طرحه کړې چې دوی به په افغانستان کې همیش باید برلاسي اوسي، حتی د نړۍ سره مخصوص د هندوستان سره تاسیس دوستي هم نه لري. دغه اعتراف چې ده کړی ده پاکستان کې، دا په حقیقت کې دا یو اخطار د افغانستان ده. نړیوال خو چوپ پاتې ده، ولې باید چوپ پاتې نسي؟
اوس مهال د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بی‌نظیر بوټو د وژلو او یو شمیر نورو جرمونو په تور په خپل کور کې تر نظارت لاندې دی.
پاکستان ته ورزو. د البته اوس مو د مدني ټولنو د یو شمیر غړیو څرګندونې واورېدې چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د محاکمې غوښتنه یې کوله. په پاکستان کې بیا د افغانستان سفیر په پېښور کې د دې ایالت لاله وزیر او یو شمیر نورو جګپړو چارواکو سره کتلی دي او د افغان مهاجرو پر ستونزو یې خبرې کړې دي. همداراز د دواړو هیوادونو د سوداګریو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او په پاکستان ته د تلونکو ناروغانو د اسانتیاو په ارتباط خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق پر راپور کې
دا خبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک افغان سفیر ته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به پولیس او نور امنیتي ارګانونه په دې ایالت کې میشت افغان کډوال نه زوروي او له زور زیاتي به کار نه اخلي. پرویز خټک دا سرګندونې د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په پاکستان کې له افغان سفیر جنان موسوی سره د لیدنې پر مهال کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبرې کړې اعلان کې ویلي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د وضعیت د پاکستان او افغانستان د سولې جرګې پر جوړولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا پاکستان ته د راتلونکو افغان ناروغانو لپاره د اسانتیاو په برابرولو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي. اعلام کېږي چې خیبر پختونخوا ایالتي حکومت افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له دې ایالت به افغان کډوال په زور نه وستل کیږي بلکې په عزت او درناوي به خپل هیواد ته ستنېږي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل چې په دغه لیدنه کې برخه لرله د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د دغه لیدنه د جزئیاتو په اړه وویل:
موږ پرون درې پوینټونه باندې عموما خبرې وکړې چې پیپل ټو پیپل، پارلمان ټو پارلمان، استابلش ټو استابلش، چې په دې باندې د زمنګ تاګ را تک زیات شي، هغه پخوانی ناخواله چې په زړونو کې دی هغه به ختم شي او همکاري او مخه به زیاته شي. افغان مهاجرو باندې خبرې وکړې چې هغوی دلته په مشکلات دي او افغان ترانزیت چې یوه مهمه بله مسله ده د پاکستان او د افغانستان تر مابینه چې آلریډي په 2010 کال کې په دې باندې توافق شوی وو، خو هغه تر اوسه پورې په صحیح توګه نه تطبیق کیږي. نو په دې هم خبرې وشوې.
نوموړی همداراز وایي چې د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومتې غوښتي چې په تورخم کې د افغان ناروغانو د اسانتیا لپاره یو ډیسک جوړ کړي سو هغوی دلته پراته کې له ستونزو سره مخ نشي چې دا به د دواړو خواوو لپاره ګټور وي. د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسوی تر هغې وروسته پېښور ته سفر وکړ او د خیبر پختونخوا ایالت ته چارواکو سره یې وکتل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزیر سید حسین عالمی بلخي تېره اونۍ اسلام آباد ته راغلی او د پاکستان له مرکزي حکومت سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د دغه سفر پر مهال پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیچر په دې خبرې تفاهم وکړ چې په دې هیواد کې میشت ټول نه رجستر شوی افغان کډوال به رجستر کیږي او هغوی به په زور نه ایستل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسرائیل کې نن په خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د دې انتخاباتو په اړه رضوان مراد راپور لري.
د اسرائیل د نن ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سهونست ائتلاف د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکمن ګوند لیکوت څخه مخ کې دی. وروستۍ رپورټونه وایي چې په روانو انتخاباتو کې د دواړو سیاسي ډلو ترمنځ سخته او نږدې سیالي کیږي. په روانه پروسه کې د اسرائیل د پارلمان یا کنیسټ د 160 غړو د انتخاب لپاره رای ورکول کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستیو ساعتونو کې ژمنه وکړه چې تر کومې پورې دی په واک کې وي د فلسطینیانو دولت جوړېدو ته به اجازه ورنکړي. کچیرته 15 کلن نتنیاهو بیا واک ته رسیږي، نو دی به د اوږدې مودې لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه پاتې کیدونکی لومړنی سیاستوال وي. بنیامین نتنیاهو د غراس له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د موافقې په اړه هم خبرداری ورکړی دی. نتنیاهو د خپل رای د اچولو پر مهال پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې واک ته د سهونست اتحاد در رسیدو مخه ونیسي. د دې لپاره چې واک ته د چپلاسي ګوند رسیدو مخه ونیول شي، یو څه دي چې تاسو یې باید وکړی او هغه د دواړو ګوندونو د محبوبیت ترمنځ واټن کم کړی او لیکود ته رای ورکړی. اخوا بیا د نتنیاهو د لیکود ګوند سیال سهونست ائتلاف ویلي واک ته د رسیدو په صورت کې به له فلسطینیانو او له نړیوالې ټولنې سره د اسرائیل اړیکې له سره جوړې کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیپ لیفنی او یو شمېر نورو سیاستوالو نتنیاهو تورن کړی دی چې د امنیتي مسئلو په مطرح کولو سره هڅه کوي له ټولنیزو ستونزو د اسرائیلیانو پام واړوي. د اسرائیل د انتخاباتي سیستم پر اساس تر اوسه د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ کوم سیاسي ګوند او یا ائتلاف قاطع اکثریت نه دی ترلاسه کړی. شاوخوا 15.8 میلیونه اسرائیلیان د رای اچولو په 10,000 مرکزونو کې د خپل هیواد پارلمان ته نوی غړي ټاکي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دولت خان کامران کوچې له خوستلي کې افغان حکومت تر هر څه مخکې سولې ته لومړی ټوپ ورکړي. عبدالغفور خاکسار په لیکي طالبانو ته باید حکومت کې پوره ونډه ورکړل شي. عبدالرحمن له ورزګان لیکي طالبان باید سوله وکړي او دوی د حکومت وړتیا نه لري. بشیر احمد اوریا د کندهار له میوند څخه لیکي د سولې خبرې هغه آش هغه کاسره باید پر پاکستان فشار راوړل شي. او محمد جوهری له هلمند لیکي اشرف غنی د سولې په خبرو کې هڅه وکړي چې لومړی اور بند وشي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته.